وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. قدرمنو دوستانو السلام علیکم. نن د جمعې ورځ ده او د جمعې په ورځ عموما موږ د غرمې په 12 بجو خبرونه کې د ازادۍ راډیوي مجله لرو، خو تر مجلې مخکې خبرونه دروو او همدارنګه یو ریپورت لرو. پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. چارواکي وایي چې د نورستان ولایت په کمدیش ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په حمله کې څلور ماشومان ټپیان شوي دي. اخوا د غزنی ولایت چارواکو ادعا کړې ده چې په دوو ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې به واورئ چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې له پاکستاني طالبانو سره یې د سولې خبرې پیل کړې. مشبر خبرونه واوري. افغان چارواکي وایي چې د نورستان ولایت په کمدیش ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې څلور ماشومان ټپیان شوې ده. د ولایت امنیه کمانډان عبدالباقی نورستاني ازادي رادیو ته وویل چې نن سهار شپږ بجې وسلوالو طالبانو پر کمدیش ولسوالۍ حمله کړې چې تر دې مهاله جګړه روانه ده. هغه زیاته کړه چې د وسلوالو مرمۍ ولسوالۍ ته نږدې د خلکو په کورونو لګېدلې چې څلور ماشومان پکې ټپیان شوي دي. د نورستاني په وینا په جګړه کې پولیسو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. اخوا د غزنی ولایت چارواکو هم ادعا کړې ده چې د دې ولایت په دوو ولسوالیو کې له طالبانو سره په نښته او عملیاتو کې یو ویشت وسلوال طالبان وژلې. د ګیرو ولسوال عبدالله خیرخوا ازادۍ راډیو ته وویل چې په ګیرو ولسوالۍ کې له څو ورځو راهیسې ملي اردو، ملي او سیمه ییزو پولیسو او طالبانو ضد پاڅون کوونکو په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې په ترڅ کې اتلس طالبان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. همداراز د اندړو ولسوال قاسم خان د سیواله میدا کوي چې د چهارشنبه په ورځ د دې ولسوالۍ په نانی نومي سیمه کې د طالبانو او پولیسو ترمنځ پنخته کې وطن وسلوال طالبانو ته مرګ ژوبله وختي ده. د سیوال وایي چې په دې نخته کې پولیسو ته زیان نه دی وختي. چارواکي وایي د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ په یو کور کې د هوان مرمۍ چاودنې څلور ماشومان وشلې. د میدان وردګو د والي ویان د تاوله خوګیاڼي ازادۍ راډیو ته ویل پیښه د سید آباد ولسوالۍ د سالار سیمې د اوسیدونکو شیرین په کور کې شوې ده چې د کور څلور ماشومان یې وژلي او یو بل یې ټپي کړی. د رپورټونو له مخې د هوان دا مرمۍ د شیرین یو ماشوم موندلی او کور ته یې راوړې وه. خوګیاڼي وایي ټپي ماشوم اوسمهال د سره صلیب په روغتون کې تر علاج لاندې دی. د بغلان ولایت د مرکزی بغلان په د ولسوالۍ په شهر جدید سیمه کې د یو ماین چاودنې یو لس کسان ټپیان کړل. په سیمه کې د ازادۍ رادیو خبريال د ریپورت لمخې چاودنه د واده د مراسمو په جریان کې د نارینه او په سالون کې وشو. د پیخې ټپیان هم ټول نارینه دي. د بغلان د روغتي ریاست چارواکي په دې پیخه کې څوک وشل شوی نه دي، خو د یو تن ټپي روغتي وضعیت نازک دی. د مرکزی بغلان ولسوال گوهر خان باوري ازادۍ رادیو ته ویل چې په دې مراسمو کې د ولایت جګپوړو چارواکو ګډون نه درلود. د پوینا د افغانانو د دښمنانو کار وو او وختلې د خلکو د خوښۍ د محفل په ویر بدل کړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وایي چې له پاکستانی طالبانو سره د سولې خبرې پیل شوې. د پاکستان علي کمشنرۍ په یو بیان کې ویلي چې ښاغلی شریف د برتانیې له مرستیال صدر اعظم نیک ګلیک سره په کتنه کې ویلي دي چې هیله مند او دعا کوي چې دا خبرې به د پاکستان د اساسي قانون په چوکاټ کې نتیجه ورکړي. نواز شریف زیاتوي حکومت یې نور نو انتظار نشي کولی او د پاکستان په واټونو کې د بېګناه خلکو د قانون د تنفیذ د ځواکونو وژنې نشي زغملی. له دې مخکې ښاغلی شریف په لندن کې له ولسمشر حامد کرزي او د برتانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره د افغانستان، پاکستان، برتانیا په درې اړخیزه غونډه کې وکتل. نواز شریف سکل په انتخاباتو کې ژمنه کړې وه چې له وسلوالو طالبانو سره به خبرې کوي او د روان کال د سپتمبر میاشتې په پیل کې د لویو سیاسي ګوندونو استازو د دې پلان ملاتړ وکړ، خو طالبانو د خبرو لپاره ډیره لږه لیوالتیا ښودلې وه. په همدې حال کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ګواښ کړی چې که د سولې د خبرو په ترڅ کې د بې پیلوټ الوتکو برید وشي نو په ټول پاکستان کې به د ناټو د اکمالاتو لاره بنده کړي. عمران خان په لاهور کې یوې غونډې ته په وینا کې ویل حکومت له پاکستاني طالبانو سره د سولې خبرې پرله پسې ځنډوي. د ګواښ وکړ چې ګوند دا توان لري چې د ناټو د اکمالاتو لاره بنده کړي، خو څارونکي وایي چې عمران خان د مرکزي حکومت او پوځ له اجازې پرته نشي کولی د ناټو د اکمالاتو لارې وتړي. د کرکټ پخوانی لوبغاړی اوسنی سیاستوال عمران خان چې ګوند د خیبر پختونخوا حکومت اداره کوي د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د حملو سخت منتقد شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما نن په سپینه ماڼۍ کې د عراق له صدر اعظم نوري المالکی سره ګوري. د پنځشنبه په ورځ نوري المالکی ویلي وو د امریکا له متحده ایالاتو څخه به په خپل هیواد کې د القاعده د بیا پیاوړي کېدو خلاف جګړې کې د پوځي مرستې د ترلاسه کولو هڅه وکړي. د سولې په امریکایي انسټیټیوټ کې د خبرو پر مهال مالکی د خپل هیواد د ناکراریو ملامتي د عرب پسرلي وروسته په سیمه کې د واک د خلا له کبله د بنسټپالو ډلو پر بیا راپورته کېدو واچوله. عراقي مشر ویل هیواد یې پوځي مرستې او استخباراتي همکارۍ ته اړتیا لري څو د هغه ترورستي ګواښ پر ضد مبارزه وکړي چې دا هیواد ورسره دا مهال مخ دی. د دې اونۍ په سر کې امریکایي سناتورانو یوې ډلې ولسمشر اوباما ته په یو لیک کې پر المالکي انتقاد کړی او د هغه د حکومت پالیسۍ په عراق کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو سبب بللې دي. له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ. د عراق په بیلابیلو برخو کې د تشدد په پیښو کې پرون یو ویشتنه وشل شول. د بغداد د شمال په توس خرماتو ښار کې د دوه موټری بمی چاودنو په ترڅ کې شپږ تنه وژل شوي او دوه څلوېښت نور ټپیان دي. دا د عراق د شمال په متنازع سیمه کې کورد میشته خرګوټی دی چې کوردان پکې خود مختاري غواړي، خو مرکزي حکومت په دې سیمه کې پر خپله واکمنۍ ټینګار کوي. د بغداد د شمال په خالص نومي خرګوټ کې د پولیسو د یو کاروان د تیرېدو پر مهال دوو موټري بم چاودنو پنځه کسان او په مقتدیه کې یوې بلې موټري بم چاودنې څلور کسان وشل. په همدې حال کې د بغداد په یوه شیعه میشتې سیمه کې د دریو ښځو مړي په داسې حال کې وموندل شول چې سترګې یې تړلې وې. دا مېرمنې پر سر په مرمیو ویشتل شوې دي. د روسیا او جاپان چارواکي د جمعې په ورځ ناوخته خپل کې دوه ورځنۍ خبرې اترې پیلوي. توکیو تمه لري چې دا خبرې اترې به پر امنیتي همکاري او د ځینو سیمو د ملکیت پر سر په شخړې متمرکز وي. د شخړې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سولې د تړون د لاسلیک مخه نیولې. لومړنۍ غونډه نن جمعه ناوخته پلان شوې، خو د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو ترمنځ مهمې خبرې اترې د شنبه په ورځ کېږي. څارونکو وایي د یو پوځي ځواک په توګه د چین راپورته کېدو په وړاندې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي چې له جاپان سره اړیکې نږدې کړي. د دواړو خواوو د روسیې په لرې ختیځ کې د انرژۍ د سرچینو د پراختیا په ځانګړې توګه د مایع طبیعي ګاز او نورو تجارتي برخو په برخو کې همکاري سیاسي کړې دي. د سوریې د بشري حقوقو یو مدافع ډله وایي په سوریه کې د تیرو یو دیرش میاشتو جګړو په جریان کې د تلفاتو شمیر له یو سل او شل زره کسانو اوښتی. د سوریې د بشري حقوقو د څار ټولنه چې مرکز یې په لندن کې دی پرون وویل چې دوی د څه باندې یو سل او شل زره کسانو مړینه په خپلو اسنادو کې ثبت کړي چې تقریبا دوه څلوېښت نیم زره تنه پکې ملکي وګړي دي. په سوریه کې د رژیم پر خلاف د خلکو پاڅون د 2018 کال په مارچ میاشت کې پیل شو. د سوریه د بشري حقوقو د څار ټولنه همداراز وایي د لبنان د حزب الله ډلې یو سل او اتیا غړي، یو شپېته بهرني غیر سوري وسلوال او څه باندې 2000 ناپېژندل شوي کسان په سوریه کې د ولسمشر بشر الاسد د رژیم په پلوي جګړه کوي. ملګرو ملتونو سږ کال په جون میاشت کې ویلي وو چې د سوریه په جګړه کې د تلفاتو شمېر سل زرو ته رسېدلی، خو له هغې وروسته یې خپل ارقام بیا نه دي تجدید کړي. او راپورونه وایي چې د اسرایلو جنگي الوتکو پرون په سوریه کې پر ځینو سیمو بمباري وکړه. اسرایلو تر اوسه دا برید نه دی تایید کړی، خو په هغه راپورټونو کې چې تېره شپه خپارل شو ویل شوي چې اسرایلي الوتکو ساحلي ښار لازقیه ته نږدې پوځي مرکزونه په نښه کړل. د سوریې د اپوزیسیون ډلې وایي چې په دې پوځي مرکزونو کې د سوریې حکومت د روسیې سخت غوندي ځای پر ځای کړی وو. سینن تلویزیون د امریکا د یو رسمي مقام له قوله خبر ورکړی چې وایي اسرایل په دې باور دی چې دا توغندي د لبنان حزب الله ډلې ته چې د اسرایلو دښمنه ډله ده سپارل کېدل. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو د نور تفصیل لیدل لپاره زموږ ویبپاڼې ته ورشئ. زموږ د ویبپاڼې پته د ازادي راډیو ټکی کام. لکه مخکې مو چې وویل په دې خبرونه کې ډیره برخه یې ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو مخکې له دې نه چې اسدالله غزنفر درته د ازادي راډیوي مجله وړاندې کړي یو رپورټ لرو، او هغه دا دی چې یو شمېر عام افغانان او د انتخاباتو د څارنې سازمانونه د دې هیواد د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو لپاره د رای ورکولو کارتونو د ویش په بهیر کې د درغلیو او ګډوډیو له امله انتقادونه کوي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ هم ځینې دا ستونزې تاییدوي او وایي چې د نوملیکنې په پروسې کې له مسلکي میکانیزم او نوې ټکنالوژۍ کار نه دی اخیستل شوی. د جمیلې ظریف رپورټ په دې موضوع اورو، ورپسې د ازادۍ راډیو مجله مه هېروئ.
د قانوني سن له پوره کېدو مخکې د رای ورکونې کارت اخیستل، د یو په ځای د څو کارتونو اخیستل، او د ښځو لپاره د نارینه و لخوا د رای ورکولو کارت اخیستل هغه ستونزې دي چې یو شمېر خلک یې په اکله اندېښنه څرګندوي. دا ستونزې د بېلابېلو ولایتونو د نوملیکنې په ځینو مرکزونو کې روانې دي. د کندوز یو اوسیدونکی زحل د رای ورکولو قانوني سن نه دی پوره کړی، خو د رای ورکولو کارت یې اخیستی دی.
ما وخت سه د رئیس د معارف استادان آیتان سره غل منکل تاسو تر څو کار د انتخابات ونخلي منګه تاسو امتحان نخلو بیا منګه ټول راړل ول ته نور سنفیانه مې منګه هم سن سالو کار د انتخابات هم واخیست باید لغنه منګه امتحان وخت پنځه لس کلونه.
په ځینو ولایتونو کې بیا داسې هم لیدل شوي چې یو کس دی د یو کارت په ځای څو کارتونه اخیستي وي، او یا دې هم ښځو ته پرته له دې چې د نوملیکري مرکزونو ته ولاړه شي د نارینه له خوا کارتونه اخیستل شوي. د کونړ یو اوسیدونکی اسف روفي او د هرات یو اوسیدونکی نصیر احمد سمندر د خپل سترګو لیدلی حال ازادي راډیو ته داسې ووایه.
د کارتونو د ورکولو په پروسه کې د یو تعداد کاندیدانو لهخوا درغلي روانه ده، ځکه هغوی په پټ مخ باندې ښځې راولي. د ښځو کارت ورکولو په اصولو کې دا دي چې ښځه نه غواړي چې د هغوی عکس واخیستل شي، نو کوم مشکل نشته. هغوی ښځې راولي په یو مرکز کې یوه ښځه درې څلور ځل کارت پی اخلي، او دغه کارتونه ما په خپلو سترګو لیدلې دي.
د شینډن په ولسوالۍ کې ځکه چې مرکز یو لرو موږ، نو د اطراف خلک کله کله هغه څو تذکرې راوړي د ښځو بیا هلته کارتونه دی څخه.
په ځینو سیمو کې بیا ښځو ته چې د طبیعت تذکره ونه لري هم د رای ورکولو کارتونه ورکول کېږي. د جمهوري ریاست ولایتي شوراګانو د راتلونکي کال انتخاباتو ته د رای ورکولو د نوملیکنې پروسه د غبرګولې میاشتې له پنځمې نېټې پیل شوې چې د عقرب میاشتې تر نولسمې نېټې به دوام وکړي. د راپورونو له مخې د ښارونو په ځینو ناحیو او هر ولسوالۍ کې د نوملیکنې یو یو مرکز موجود دی، او تر څنګ یې د نوملیکنې یو شمېر ګرځنده ټیمونه هم فعال دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي چې تر دې مهاله شاوخوا 2.5 میلیونه کسانو د رای ورکونې کارتونه اخیستي چې 33% یې ښځې دي. بلخوا د انتخاباتو د څار ځینې ادارې هم د کارتونو د ویش په برخه کې د ځینو درغلیو په هکله اندېښنه څرګندوي. د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو د بنیاد فیفا اجرایوي مشر جاندت سپینغر ازادي راډیو ته وویل چې د کارتونو د ویش په برخه کې د درغلیو لوی لامل د عصري ټکنالوژۍ نشتون دی.
استعمالو ده یو منوال و کاغذی سیستم ده چه دیر ناقص ده، پاسانه ده جال ورده او ده دنسو استفاده که ده شی. هم دستی کارتونه چون تاسفانه توضیح شوی دی، ورو ما شمانو تا پدیر زینو که توضیح شوی دی، هم دستی ده خزو کارتونه دوی پا غیاب که توضیح شوی دی، در دیر او جدی ستون زده.
ده انتخاباتو ده قانون لمخی ده رای ورکونی کارت یوازی آقا کسان خیستلیشی چه قانونی سن یعنی اتلس کلای پورا کردی وی. افغان وی او د خپل هویت د ثبتولو لپاره تذکره ولري. ځینې کتونکي هم په انتخاباتو کې د پراخو درغلیو په حق لا خبرې کوي، خو وایي چې که د انتخاباتو په ورځ له یو مسلکي میکانیزم نه کار واخیستل شي، نو په غیر قانوني توګه د رای ورکولو مخه به ونیول شي. د سیاسي چارو کارپوه جاوید کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې په انتخاباتو کې د شفافیت رامنځته کېدو په هدف باید ملي او نړیوال ناظرین د انتخاباتو په ورځ په ټولو مرکزونو کې موجود وي.
د انتخاباتو له ترسره کېدو مخکې د رای ورکونکو نوملیکنه کولی سي په یوه حوزه کې د ګډون کوونکو سطحه ثابته کړي چې هغه حوزه نسي کولی له ټاکل سوي اندازې ډېر رای په یوه صندوق کې وکاروي. همداراز خلک باید په ډېر دقت سره کاندیدان وټاکي. که داسې ونه سي نو بې له شکه چې دا کارتونه هسي ویشل کېږي. انتخابات تر پوښتنې لاندې ځي او دا د افغانستان خلکو ته د بې ځایه سرګردانۍ د رامنځته کېدو لامل کېږي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلین سره له دې چې دغه ستونزه تاییدوي، خو وایي چې د دې ستونزو د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیولي دي. د دې کمیسیون د دارلین شاه مشر ضیاءالحق مرخیل ازادي راډیو ته وویل چې د رای ورکولو د ورځې لپاره د درغلیو د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیولي، خو په خبره یې اوسې رسنیو ته نشي ویلی.
ټاکنو خپلواک کمیسیون جدي تدابیر د ټاکنو ورځې ته نیولي دي چې یو نفر دوه کارت هم ولري درې کارت هم ولري د ټاکنو په ورځ باندې د یوې رایې نه زیات رایې نشي ورکولی. تخنیکي تدابیر مو په نظر کې نیولي چې وزیر رسنیو سره په دې باندې بحث رسنیو له لارې نه نشي شریکولی. جدي تدابیر نیول شوي دي، هلته کار دقیق چې کېږي او همدارنګه دا ځل زیات ټینګار موږ په ناظرینو کوو.
امر خیل دا هم ومنله چې په یو شمېر سیمو کې که ښځې د طبیعت تذکره هم ونه لري، نو د رای ورکولو کارتونه ورکول کېږي، ځکه چې له دې حق نه باید بې برخې نه شي. د افغانستان په ځینو سیمو کې د فرهنګي او ټولنیزو محدودیتونو له امله ښځې تذکرې نه لري. امر خیل له ټولو دولتي ادارو او خلکو وغوښتل چې د هر ډول درغلیو د مخنیوي په برخه کې دی له دوی سره مرسته وکړي. د کارتونو د ویش په برخه کې ګډوډي او د ځینو نورو ستونزو تر څنګ امنیتي ګواښونه هم د سراسري او شفافو انتخاباتو په ترسره کېدو کې یو لوی خنډ بلل کېږي. خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت بیا په وار وار د انتخاباتو د امنیت ټینګولو لپاره د پوره چمتووالي په هکله خلکو ته ډاډ ورکوي.
د ازادۍ رادیوي مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفریم د ازادي راډیوي مجلې تازه غنه وړاندې کوم. په روانه خبرونه کې شاسود ستاسو لپاره خپل څو نوي شعرونه لولي.
وخکو د زړه په وچکالۍ باندې غرض ونه کړو، باران په غولي ورېدلو، په کوټه کې نه
وو. استاد نجیب منلی د ارستو د فکر او فلسفې په ژورو اغیزو ژغیږي.
ارستو سره دی چې د فکر په جوړولو کې ډېر زیات نقش لوبولی دی. دا هم ویلی شو چې د فکر په شاته تمبولو کې هم ډېر زیات نقش لوبولی دی.
د جنگ د فن په باره کې د نړۍ د ډېر لرغوني او کلاسیک اثر پښتو ژباړن دغه کتاب را پیژني.
ځینې کسان داسې وایي چې دا په ستراتیژۍ کې ښایي لومړنی اثر وي. ځینې وتلي ستراتیژستان د دغه کتاب تر اغېز لاندې وو.
د پکتیانا د تازه پیل شوې مجلې مسؤول مدیر د دې مجلې او خپلو نورو لیکنو او ژباړنو په باره کې مرکه راسره کړې ده. دونه فرهنګي خبرونه لینا شریفی لولي.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې د اسلامي نړۍ د کلتوري پایتخت په توګه د غزنی د معرفي کولو رسمي مراسم د مشورتي لوی جرګې په وجه ځنډولې دي. د دغه وزارت سلاکار جلال نورانی ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت غوښتل دا مراسم د نومبر په میاشت کې ترسره شي، خو مشورتي لوی جرګې دغه پروګرام چې د ځینو اسلامي هیوادونو د اطلاعاتو او کلتور وزیران هم ورته رابلل شوي وو وځنډوه. ځینې کسان نیوکه کوي چې حکومت د دغو مراسمو د ترسره کېدو لپاره لازم بندوبست نه دی کړی، خو جلال نورانی دا نیوکه نه مني. وایي اطلاعات او فرهنګ وزارت لازمې تیاریانې نیولې دي. د یادولو ده چې غزنی د افغانستان یو ډیر نامنه ولایت دی چې د قتل و قتال او تخریب پیښې پکې زیاتې دي. په غزنی کې نامنه یو د دې ولایت په کابو ټولو اقتصادي، اجتماعي، فرهنګي او انکشافي پروژو باندې منفي اثر غورځولی دی. اطلاعات و کلتور وزارت د نولسمې پیړۍ د ملي مبارز او عالم ملا مشک عالم یاد غونډه جوړه کړه. په دې غونډه کې چې جهادي مشر حضرت صبغت الله مجددي، د علماو شورا رئیس مولوي قیام الدین کشاف او د هیواد ځینو نورو مشهورو عالمانو او محققانو برخه اخیستې وه، د ملا مشک عالم په ژوند، هڅو او ټولنې ته په کړیو خدمتونو رڼا واچول شوه. چک جمهوریت افغانستان ته د لرغونو اثرو د پلټنې لپاره 15 میلیونه چکی کراونه ورکوي. د تاند ویب پاڼې له ریپورت سره سم چک جمهوریت په افغانستان کې د لرغونو اثرو د لټون او خوندي کولو لپاره د 15 میلیونه کراونو مرسته تصویب کړه. د چک جمهوریت دا مرسته به د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت د لرغونپوهنې څانګې ته ورکړی شي چې د لوګر په عینک کان کې د لرغونو آثارو په موندلو او راایستلو کې ولګوي. د لوګر د عینکو د مسو کان په ساحه کې لرغوني آثار په لومړي ځل په 1960 کلونو کې کشف شول. او وروستی خبر دا چې په سمنګان ولایت کې د آزادو خبریالانو ټولنه جوړه شوه. د شمال زون د خبریالانو د ټولنیز انجمن مشر ګلابشاه بهادر باختر آژانس ته ویلي دي چې دا په سمنګان ولایت کې لومړنۍ ټولنه ده چې د خبریالانو د چارو د سمون او انسجام لپاره جوړیږي. د سمنګان ولایت د آزادو خبریالانو د ټولنې لپاره په انتخاباتو کې محمد برات نظری د رئیس، فرشته فروتن د مرستیال او حیات الله برمک د انسجام د مسؤول په حیث ټاکل شوي دي.
د پکتیانا مجلې لومړۍ ګڼه د لوی کچې په 46 مخونو کې لچاپه راووته. د اجتماعي او کلتوري موضوعاتو د دې مجلې امتیاز د توتاخیلو ځوانانو له ټولنیزې شورا سره دی او مسؤول مدیر ډاکټر محمد انیف حیران دی. شغلی حیران که څه هم د طبابت په کاروبار بوخت دی، خو په تیرو 8 کلونو کې یې 8 عنوانه لیکلي او ژباړلي کتابونه خپاره شوي دي. له ښاغلي حیران سره مو د ده د ژباړو او آثارو په باره کې هم خبرې کړې دي. ډاکټر حنیف حیران د پکتیانا مجلې په باره کې وایي:
پکتیانا مجله چې له پکتیا څخه خبریږي، د پکتیا د یو شمېر ځوانانو په زیار او هڅو سره لومړۍ ګڼه چاپ شوله. دا چې د دې موخه څه وه، څه لپاره چاپ شوله؟ هلته د توتاخیلو ځوانانو مختل چې د خپل ټولنې یا د شورا د پیژندګلوي او د تذکرې لپاره یوه خپرونه ولري. هغه وه چې د پکتیانه په نوم مجله چاپ کړله. پکتیانه مجله د دوی د همکارونو هنداره ده. غواړي چې همدا محلنۍ مجله همداسې پر مخ بوزي.
ښاغلی حیران، تاسو ویل چې پکتیانه مجله د دوی د کارونو هنداره ده، منظور دې دا و چې د دوی د کار یوه بیلګه ده، او که د منظور دا و چې د دوی دا کوم فعالیتونه چې کړي دي یا کوي د یو رپورټونو پاکستان؟
او داسې یو رپورټ شته پکې، کلنای راپور شته پکې، د لومړی مخ باندې چې د شورا گزارش یې ورته لیکلی ده. په دې کلنی راپور کې دوی هغه څه چې په تیر کال کې کړي دي، دوی هغه راپور په انځوریز ډول باندې راخیستی ده.
ښاغلی حیران، ولایتي مجلو باندې کله کله یوه نیوکه کېږي، وایي مجله دې یوه ولایت په نوم وي، خو هغه د ولایت په برخه کې مطالب پکې نه وي. البته په دې کې د ګردیز د تاریخچې په حیثه کې، تاریخ په حیثه کې، او یا خپله د پکتیا د کلمې په ارتباط باندې ما خو یو دوه مقالې پکې وکتلې. دا خو د تاریخ خبرې وې، دا خو د تیرو زمانو خبرې دي، د دې سیمې د اوسنو مشکلاتو په حیثه کې، د اوسنو پرمختګونو په حیثه کې هم مطالب خپره کړي دي یا نیت لري؟
په ټوله کې موږ غواړو چې د افغانستان د ټولو ولسوالیو، د ټولو ځوانانو، د ټولو د خلکو د ستونزو نمایندګي مکړي وي.
ډاکټر صاحب حیران، اخو به کوي پاینده کې په دې غنه کې تاسو د اوسنو مشکلاتو په باره کې او اوسنو پرمختګونو یا مشکلاتو په باره کې مطالب لري؟
په دې گزارش کې هغه ستونزې چې وي یا هوارې شوې دي یا اوس هم شته، هغه په دې کلنی گزارش کې یا کلنی راپور کې راخیستل شوې دي چې کوم کارونه هلته شوي دي د ځوانانو لخوا، نه څه یې کړي دي، دغه یو انځوریز راپور په تفصیلي ډول پکې خپور شوی ده.
ښاغلی حیران، د مجلو پیسې کې یوه بله خبره هم کېږي، او د ټولو چاپي رسنیو پیسې کې چې چاپېدلې سته، خو توزیع معمولا مستحقو کسانو ته نه وي. مثلا زکوونکي دي، محصلان دي، ځوانان دي، د کلي اوسیدونکي دي، هغه خلک ډېر اړتیا لري. څنګه تاسو د مجلې د ویش پیسې کې هم کومه پالیسي لري؟
هو، موږ ښوونځیو ته دا مجلې ورکړې دي. مثلا په هلته په پکتیا کې مو منځنویو او عالي لیسو ته 15 ګڼې ورکړې دي. هلته هغوی په زیاتو لیسو کې کتابتونونه لري.
ښاغلی حیران، تاسو خو دا د پکتیانه مجله هم اوس خپروي، مسؤول مدیر یاست، خو تاسو نور لیکنې هم کړې دي، کتابونه هم خپاره شوي دي، تحقیقات هم کړې دي. په دې وروستو ورځو کې مو یو کتاب چاپ شوی دی، البته تاسو ژباړلی دی، تاسو ژباړن یاست، د ځوان او خوش اوسېدو هنر. د دې کتاب پیسې کې هم اوریدونکو ته اوسو وایي.
وړاندې ته دی چې زه دا کتاب چاپ کوم، تر دې وړاندې ما د اروایي خوښي او بدني ځواک په نوم باندې یو کتاب چاپ کړی و. هغه د یو لیکوال کتاب و چې ډاکټر شبیر حسین نومېده، او په دې
اردو
نه مې ترجمه کړی و. دا کتاب چې ما له انګلیسي او اردو ځینې راژباړلی ده، دا د بېلابېلو لیکوالو ده، په دې کې بېلابېلې مقالې ما راخیستې دي. هغه کتاب چې و خلکو خوښ شو، په زړه پورې و. ما غوښتل چې په همدې مسایلو باندې داسې مقالې راټولې کم او چاپ یې کمه چې د هغې کتاب دوام یې وبولو. په دې کې هم کتاب کې هم د ځوانانو لکه څنګه چې له نوم نه څرګندېږي، د ځوانه خوښ اوسېدو هنر، داسې مقالې راوړل شوي دي چې د ماشومتوب نه ونیسه تر تېر عمر پورې هغه مسلې، هغه ستونزې چې موږ یې زموږ د ټولنې یو کوچنی ماشوم مې د روزنو، پالنو، زده کړو په برخه کې لري، بیا چې هغه ځوانیږي د 15 په وخت کې، د بلوغ په وخت کې لري، بیا تر هغه وروسته چې هغه کسان چې جنسي بېلاریتوب ته مخه کوي، د جنسي بېلاریتوب نه د مخنیوي په لارې چارې، او همداسې د زده کړو په برخه کې، همداسې د نشه یي توکو څخه د مخنیوي په خاطر باندې، همداسې په بېلابېلو برخو کې لیکنې لري.
ډاکټر صاحب حیران، د تاسو البته و ته کتابونه په مجموع کې چاپ شوي دي، هم لیکلي دي. یو بل لیکنه وای تاسو د کګنو پیسې کې و دي، کګن یو انګیرنې په نامه، او په هغه کې دغه د فولکلور پیسې کې تحقیقات کړیو. څنګه په هغه وخت کې دا وعده کړې وه، لا ساده رادیو سره مرکه کړې وه، کدي په یادې څو کاله پخوا، شپږ جوه کاله پخوا، چې دې لړۍ ته به تاسو ادامه ورکوئ، نو څنګه ادامه دې ورکړه؟
هو د کاغن یو انګیرنې په نوم د کتاب دویم ټوک هم چاپ ته چمتو شوی دی. په دې کتاب کې هغه شعرونه او لنډۍ راوړل شوي دي د معاصر او کلاسیکو شاعرانو چې په هغه کې خپل انګیرنې وي. مثال په ډول زلف میتاو کې کاګې نشوې د مسافر لالی په سر وېریدم. اوس دا معشوقه یا د مېرمنې غواړي خبره شوې ده چې خاوند یا د لالی را روان ده، د غواړي چې ځان جوړ کی ویخته جوړ کی ویخته ګمنځوي، هغه ویخته نه ګمنځي چې ځای څنګه غواړي هغه شنه جوړیږي. نو دا دلته شروط ته فکر ورکیږي چې خدای ما کپ دې مسافر ته کومه لار کې کومه پیخه نه ورسوي، دا څنګه مې ویخته نه وړي.
یعنی دا څنګه نشته په ولس کې
دا شته دا انګیرنه خپل ولس کې شته او په دې ټپه کې راخصل شوی ده. یا یو بل ټپه چې نن مې د لاس به هوش رنگیږي زما شیرین لالای په لار دی را بشینه، نو دا په دې معنا ورکی چې د کومې انجلۍ یا کومې مېرمنې لاس به یو دم شرنګ وکي، نو هغه داسې فکر تر کوي چې لکه خدا په هغه وخت کې کېدل اوس خو ټلیفونونه دي، اوس خو انټرنیټ ته مخکې له مخکې خبر وي، پخوا چې نه د دې شي معلومات نه کېده چې پلانکی را روان ده یا راځي. نو دوی به له دې انګیرنو نه اندازه اخیستله چې پلانکی مسافر را روان ده یا راځي. نو په همداسې په د معاصرو کلاسیکو شعرونو کې هم داسې انګیر لکه موږ وتاسو چې اور پاس په بالې راته کارغې کړي اوازونه چې اشنا راځي او مسافر بیا راځي د بل وطنه.
په سر می تور کاغې ګرځي د جانان شپې ورځې نشدې دی را
بشینه. دا سیم کیږي چې موږ چې سترګې مې رپیږي خدای دې خیر کې لکه چې څوک را روان ده. په بیلابیلو ټولن کې په دې نور انګیرنو کې هم داسې لکه د کارغې اواز چې ده څوک دې یا د یو چا د راتګ په معنا باندې ورکی او یو څوک دې یو خو بد زیری په معنا باندې ورکی چې وایي چې کېدی شي یوه ښایه بده پېښه به کیږي. نو بیا ورته وایي چې کارغې کارغې د خو زیری که د بدو زیری وي خوله دې ماته شه. نو دغه انګیرنې ما په همداسې له بیلابیلو قومونو ځینې راټولې کړي دي چې هغه کې په یو قام کې یو ډول معنا کوي په بل کې بل همدغه د سترګو
د لنډۍ یو بیتونه او دا ورته
پیدا کړي. په دې کې البته داسې بیتونه راوړل شوي دي لکه د پسرلي صاحب، لکه د خوشحال بابا، لکه د رحمان بابا، لکه د کاروان صاحب، د دوی داسې بیتونه ډېر مې راټول کړي دي چې هغه خپله په همدې بیت کې انګیرنه وي.
ډاکټر صاحب، حنیف حیران وروستۍ پوښتنه ستاسو دغه وروستۍ ترجمه د ځوان او خوش اوسېدو هنر چې ډېر ښکلی هم چاپ شوی دی، دا د پښتو کاروان د ژباړې مرکز چاپ کړی دی، په دې باره کې مې یو څه ووایه.
پښتو کاروان د ژباړې مرکز هم د یو څو بااحساسه ځوانانو په زیار او هڅو باندې رامنځته شوی دی چې مشر یې ډاکټر صاحب سردار خان خوستی دی چې ډاکټر دی او شخصي کلینیک لري. هغه غوښتل چې خپل شخصي لګښت او له ځینو پانګوالو څخه پیسې راواخلي او په دې برخه کې ځوانانو ته وړ کتابونه چاپی کی. لومړي ځلې زما د دې کتاب د ځوانو خوښ اوسېدو هنر تر دې پرته دوه کتابونه نور د رنګونو رازونه عبدالحق ساقی به ژباړن دی، یو بل کتاب قرآن کې ارواپوهنه چې داد محمد ناوک ژباړلی ده. دا درې کتابونه دوی په لومړي ځل باندې چاپ کړل. مرکز یې په خوست کې ده. په دې کتابونو مخکتنه تر دې اختر څو ورځې وړاندې وشوله
په خوست کې
وشوله. د دې هم د مخکتنه وشوله د کتابونو او هم د پښتو کاروان د ژباړې مرکز پرانیسته په رسمي ډول باندې هلته وشوله.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
په پښتو اوسني شعر کې ډېر لږ کسان د شاه سود په اندازه مشهور شوي او منل شوي دي. دای د نرم او غیر هیجاني انداز، پټ طنز، د ژوند او مرګ په څیر موضوعاتو ته نوې کتنی او مینې ته د فلسفي نظر په خاطر یو داسې سبک ته رسیدلی دی چې د پښتو نورو شاعرانو له سبکونو بیخي بیل ښکاري. زموږ همکار باز محمد عابد چې د اختر په شپو کې پېښور ته تللی وو، له ښاغلي سعود څخه د ازادي راډیوي مجلې لپاره ځینې شعرونه راوړي دي. ښاغلي سعود خپل دوه نوي غزلونه راته لولي.
دا غزل یو څو شعرونه دي. یو کس په سوري را سره و په لمبه کې نه و، یو کس په سیوري را سره و په لمبه کې نه و، چنار ستا په شان تا کل مسایه کې نه و، ستا لیونۍ به شپې اخیستې وي که څنګه به وي، کلي کې نه و، کور کې نه و، په حجره کې نه و،
ډېر
اوښکو د زړه په وچکالۍ باندې غرض ونه کړو،
اوخ کو د زړه په وچکاله باندې غرض ونکړو
اوخ کو د زړه په وچکاله باندې غرض ونکړو باران پغولي ورېدل په کوټه کې نو او استاد نظر په خیانت باندې سوک نه پوهیدل په مخ تنور وو مخامخ په آینه کې نو او تا ژوندانه تا زندګی تا حادثه ویله
تا ژوندانه تا
تا ژوندانه تا زندګی تا حادثه ویله او ستا شاعر د زندګی په حادثه کې نو
ډیر اله
او اخری شعر دی ورپسې لاړې لیونېش وې سپېلنې شپلې ته سعود خوار شي هغه کس دې په کیسه کې نو
ډیر ښه سعود سه